برامونو نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت لپاره چلا شوې ده. پم دې سره د دې ساعت خبرونه زه پای ته رسوم. خو تاسو دا دوه پروګرامونه واورئ. ښه ورځ ولرئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
په سوه ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بالایم سخت میگذره. روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که تا نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و تا بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانه خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکې وه. وایي کله چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او ښځې له دندو څخه لرې کړې، د دې په څېر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي، په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري. خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو، خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي، د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوو نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړې ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تېر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وایي غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوې دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ورباندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامي وظیفې چې دوی لرلې یا هر کاری چې لرله، خصوصا په نظامي وظیفو کې چې څوک وي، هغه داسې حالات ته رسېدلی دي چې که خاوندونه یې و هغه مړ شوي و، مثلا د هغو تقاعد یې خصلام، هغه بیچارهګان یو داسې حالات ته رسېدلي چې هغه ته خیرات مجبوري شوي دي چې هغه خیرات وغواړي. په کوڅو کې کوم ښځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوي دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ستونزمن شوي دي، ځکه چې هغه به مخکې به غوښ کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یو مړې ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي، ور خو د نورو مشکلاتو شوله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي، دا به ټول نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت د ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول به سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب و کریاب شو کاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله، دی ته به وخت چې خپل مشکل ورته، یعنی د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بیچارهګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه په خپله د حل کنه قرض خلي، حتی په قرض هم خبر تاسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته په زړه کېږي چې یعنی یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کا، چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورته حل کا. څو نرسه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دا دی چې انسان خب یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوطې توش وه چې د بل چا حل کا. خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کټوالی ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینا حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی، خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي. او دوی په مختلفو برخو کې، که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناست دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باید دوی شوی چې هغه ښځې چې توندې لري شي، مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسیږي او هم د اقتصادي لحاظه. اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي، لکه دس فروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کښېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یوه مور خپل اولاد وږی او بې سرپنا ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یوه مېرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام له غاړې وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بد اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاس اچوي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي ولې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو په ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره هم اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړی په پیل کې د هغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډیر ارتیا ستا یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و دغه څخه وساتي ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکارۍ او د بېروزګارۍ سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده او څه نه څه یې غوښتلی ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کول هم ساده خبره نه و، یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړل، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریان یې وکړلې، ډاکټورا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، د دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم، یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټورا درلودله، او دوه درې پنځونو کې د مخکې استاذه وه، اوس فعلاً بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ، وایي دا ډرایور ته وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ما ته لاس ونیسي، راته وایي چې تر یو ځای پورې مه ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبر یم، سر مې نه و خلاص، ما ته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، هو وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو. یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې لپاره دومره بې عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندې چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني، خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي، له سترګو نه لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړې دي، د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم، بحث ته مجلس ته، موږ وایي چې خیر حوصله به کوو، دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله، خوندو سره مالو ګوري، وایي هېڅ شپ شپ نه میمانه، سهار کېږي، سهار به راشي. نو کله چې دا تسلیت بحث موږ وکړو، د تسلي ورکولو بحث باندې، همدغه شکوه د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی وایي وای چې هغه ولو کې توده کې هر یو فریادونه کول رادیو غانی هم یوټیوبونه کې هم هرڅه کې نړیوال به هم اروپایي اتحاد هم پورته کول امریکا هم پورته کول او ملګری ملتونه مې موږ غوړېدل تر دې ځای پورې ما وینې سه بم راغله تشریف راوړل او به نتیجه برتلاړه د ملګری ملتونو استاد نو دا ټول مشروع کې لګزره تود وو هو څنګه چې دریم تعلیمي کال راغی منسته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بیکار او بیروزګار یو لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلی یو او دغه سلسله دغه لری موږ نه قطع سوې ده اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ور سره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ خو دغه نه خپل هڅه وکړه له خپل کوششونه مو وکړه خپل فشار مو پرې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو موږ څه ور سره وکړو داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه چې بالاخره به څه وشي یعنی تاسې باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عین حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅوي دې ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خو وشو درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره هغه ټول له منځه ځي که موږ پوهه د یو سکروټې سره مشابه کړو سکروټه چې پوکي حرارت تولیدوي او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان نو دغسې یو حالت ده نو ځورونکی ده دقیقا د دې پوښتنې دپاره موږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کې یو بل قانې کړو په دغه موضوع باندې دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته
بله په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسي په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یوه کاري زمینه برابره کړي چې یو څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف واوسي تر څو چې د حالت بدلېږي
سخت ده یعنې موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکې یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخته سوې ده خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړل چې تاسې باید همت د لاسه ورنه کړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ په کورونو کې نجونو ته درس ورکوي کورسونه جوړ کړئ ډېر فیسنه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هغه ته هم تکلیف نه وي هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم داسې یو کورسونه جوړ کړئ کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخته یوسئ هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله هر څه مو جوړ کړل پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل دغه د فلان کې خور راغله موږ نه یې رانیوله فلان کې خور راغله موږ نه یې په دغه نه لږ قیمت هم رانیوله یعنی د سیسو چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نسته کې ونیوله په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي سفر وکړي ولاړ شي هلته تجارت وکړي خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته دغه شي کیفیت باندې پوه شي په قیمت یې پوه شي په ارزښت یې پوه شي زه توضیح ورته ورکړم معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري په دغونه مصارف څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټور تمامېږي تا ته هم ګټه کېږي ما ته هم ګټه کېږي هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي یعنی جوړونکی یو خرڅونکی یو او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحملوو چې نه کېږي هېڅ به نه کېږي یا هېڅ بدلون به را نه شي ناامیدي او ناهیلي به نه کوو ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو او بل دا چې کله موږ د امیدوار یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو خپل په ځان باندې یقین لرو نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچنی کوچنی خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپله حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلو ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسې غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړئ، حکومت مو اقتدار عمومي د هر افغان په زړه کې حکومت وکړئ، نو هغه بدای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړئ. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو. نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه د عزت خاوند شمه. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمینه راته مساعد کا، هغه خپل اصول دې را باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول ته راته تعینی، هر رقم قیدات او قوانین راته تعینی، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله، خوند ته د کار زمینه مساعد کا. داسې فکټریز ورته جوړ کړي، داسې په و دروي د خپل خوند دي چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوند در سره نه وي. په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوند وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ام سلام، مننه، ښه وخت نه.
در منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړې خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
Zabatana پرژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلام او ورځ مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی شئ. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګنالی زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی شئ. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 340 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 820 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 13.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږ یاست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویې وچې ژبه او دین. د افریقا د لویې وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یې یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، چې ارزښت یې هغوی ته په احترام قایلي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 20 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم ستا، ستورو ته عبادت کوونکي هم ستا، لمر ته عبادت کوونکي هم ستا. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم ستا. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحلي ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوي د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لموږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
وکړه.